درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې مخکښې شځې پروګرام لرو چې نوریا جبارخیل په مخپیایي. لومړی مو رابولم زه اسمت د دې ساعت خبرونو ته. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په سیلونو کې ویجاړ شوي تاسیسات به بیرته ورغول شي. پاکستان وایي د افغانستان پولې ته نږدې درې پوځیان وژل شوي او سعودي عربستان د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه بیړۍ ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یونما په درې میاشتني راپور خبرې وکړي. یونما نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د سولې ټول شموله پروسه د دایمي حل لارې تر ټولو ښه هیله بللې ده. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ او د امنیت شورا له پریکړو سره سم سرمنشي په هرو درو میاشتو کې د افغانستان د انکشافاتو په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیلزپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. امرالله صالح دا خبره له وروستیو سختو سیلونو وروسته وکړه چې په څو ولایتونو کې مرژوبلي او تاوانونه پیش کړل. دغو سیلونو تر ټولو زیاتې مرژوبلي او تاوانونه په پروان ولایت کې واړول. د ولسمشر لومړی مرستیال پر خپله ټویټر پاڼه د سیلزپلو سیمو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ویجاړې شوي ودانۍ به بیرته آباد دشي. صالح همدار از ویلي چې د پروان د کانال یا اوبلارې د پاکولو او بیا رغولو کار په چټکه روان دی. نامعلومو وسلوالو په مشانو جرګه کې د زابل د خلکو پخوانی استازی محمد حسن هوتک تیره شپه په خپل کور کې وواشه. د کابل پولیسو د دغه ښار په قلعی وزیر سیمه کې د هوتک وژل کېدا تایید کړه. محمد حسن هوتک پخوا د مشانو جرګې انتصابي غړی و. په وروستیو کې د هغو شخصیتونو چې په یو ډول یې له دولت سره همکاري کړې وژنې ډېرې شوې دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت د هدفي بریدونو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله د کابل امنیه قمندان نولا واحدی لدندې لري کړ. د افغانستان په شمال کې شاهین قلو اردو وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په فاریاب ولایت کې یوه مهمه سیمه له طالبانو تصفیه کړې ده. د دې قلو اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل
خوشبختانه دیروز قریه غزاری یک از قریه
دیوای لشمرغه پروند فاریاب د خواجه سبز پوش ولسوالی غزاری کله چې یو مهم او کلیدی بانډه ګڼل کیږي او هلته طالب تر هغه له دوه نیمو کلونو راهیسې میشتول پاک شو. رضایی ده هم وای چې دا کلی د فاریاب بادغیس د لوی لارې په څنګ کې پروت دی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې څلور تنو ته مرژوبله اړولې ده. د پکتیا د والي ویندوی عبدالرحمن منګل آزادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو ته تیره شپه هغه مهال مرژوبله واوښته چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ډاکپر پوسته برید وکړ.
د څو ساعتونو جګړې وروسته په دې برید کې متاسفانه دوه پاسون کوونکې یو سرحدي پولیس شهیدان شوی او یو بل پاسون کوونکې زخمی شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي مشکوکو سخت دریځو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستانی پوځیان وژلي. د پاکستان پوځ ویلي چې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې پوځیانو د تلاشۍ عملیات کول. پوځ وایي د جنوبي وزیرستان په دې برید کې څلور نور پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د دولت کومي وسلوالي مخالفې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان وایي په یمن کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو بی پیلوټ الوتکه او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړی کړی دي. د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس وایي چې په بیړۍ کې چې لری کنټرول یې ده چاودیدونکي مواد بارو. د یمن حوثیانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سعودي خبري آژانس ویلي چې د حوثیانو بی پیلوټ الوتکه د سعودي د ابها نړیوال هوایي ډګر لور ته روانه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکن ایالت والی له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د دې ایالت مرکز کینوشا شارته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي. یو ونه وړاندې په دغه ښار کې د پولیسو په ډزو د یو افریقایي ولاسل له وشل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ترامپ دغه ښار ته د سفر په لومړۍ یعنی سبا لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وبیني او د ناکراریو له کبله پیښ شوي تاوانونه وارزوي. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونو ته په داسې حال کې نږدې شوی چې د پوهنتونونو د پرانستل کېدو له کبله ویره ده چې دا وبا به لا ډېره خپره شي. چارواکي وایي باید په اکثرو پوهنتونونو کې پر غونډو، میلو او بارونو بندیز ولګول شي. په همدې حال کې اکثره لوی ښوونځي لا هم نه دي پرانستل شوي او آنلاین زده کړو ته دوام ورکوي.
مخکخې خزی
د مخکخې خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې خبرونې ته ښه راغلاست. زه وږمه جبر خیلې ما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ او د خبرونې کې را سره ګډون هم وکړئ. مګ د تل پتیر دوی میل منی لرو یو فریبا امرخیل ته د خزو فعاله او بلا حسی اندر ده. حسی اندر هم د خزو فعاله او مدافع ده. تاسو کولای شئ چې لدې دواړو نه خپلې پښتنې ولري. دوی دواړې په ټولنه کې ډېرې زیاتې فعالې دي او د خبرونې په لار کې به په خپلو کارونو او پیژند گلفی با هم در توکی لخبل زانه منگ با بحث ولرو پدوی بندی از مگ دا تیلیفون شمیری دی 0795 بلا شمیرم دا 0800 522 555. هم دا وست سرا سرا عری کونی سی او بکر خرا سرا وصل شی خپل پښتني زمنګ د اغلو میلمنونه ولري. موږ سره اوس مهال فریبا امرخیل په کرخه ده چې اغلی امرخیل ته خرغلست وایم. اغلی امرخیل خرغلست
مننه
خبر مخته ته هم غوړم لته سینا د سلند پیژند گلوی اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سمته ز فریبا امرخیل مې میدان وردګ ولایت څخه.
ډیرخه ډیرخه فریبا امرخیل د میدان وردګو څخه دا چې څوکلنې او کوم کارونه کوي څونه دی لوست کړي درس ویلې دا به خبرونه په لار کې اوریدونکو هم در نو پوښتي. خو زه به هم لمړی پوښتنه در نه دا ولرم چې اغلی امرخیل ک د خپل درسونو په اړه راته وایي چې درسونه مو کوم ځای ته رسولې دي او لدې پاس څه اله لري چې څه وکړي.
مننه خیر اوسه. زه مطالعه د دولسم سنتي ما او زما درسونه ادامه لري.
اندیر خه درسونه مو ادامه لري. دراته وایس چې درس مو له اول ټولګي تر دا اوسه پورې په همدغه کابل کې شروع کړی او تر دې پورې مو رسولې ده.
ما د کابل څخه نه شروع کړی. ما د ولایت جوزجان څخه شروع کړی د هاول نتر
ا هم ډیره جالبه ده. تاسو خپل د میدان وردګو یاست یا درس دی په جوزجان کې ویلې دي لکه په دې اړه کې سره توګه څنګه مو جوزجان کې درس ویلې؟
په ته هم کار او فامیل هم و. عمل تم مونږولو نو عمل ته ما وکړې ته عمل ته خپل تحصیل مخ کې بوزم تر و هم سم پوري.
اها دا غینه پاس بیا کابل ترغلی یاست.
د پاسه هغه نه کابل تر اړول په څیر مړه پلار وظیفه تبدیل شو کابل ته ان میدان وردګ ته میدان کار ته بیا موږ دوباره میدان کابل تر اړول پلار وظیفه په میدان کار کې دا مدلو ده.
اها د پلار د وظیفه په اړه کې د شرط وایست پلار جان مو په څه بوخته؟
پلار جان مو کمانډان نه پوسی و په میدان کار کې د روزي په 22 باندې ځالمانو شهادت ورسوه دا ورځ چې 13 ولا.
اها ان الله و ان الله رجعون. خا نو په هغه د هغه په دند په نور نه کیږي بس عرب شو بیا هم استاس از دا کړه درته وایست چې تر دې د ما چا هڅولې استې په زدا کړه کې او څوک مو لا تړې دی بعد له پلار جان.
مخکې مې پلارجان ما سره و، همورجان ډېر ما سره حمایت کړی ده، اوس خو پلارجان نخته وبه چې اوس مور را باندې ډېر کوشش کوي، مور د خویندې دي، د دې حمایت ما سره ښه حمایت شته اوس هم.
اها، د کورنۍ د غړو راته ووایا څو خویندې او څو ورونه یاستې؟
موږ دوه ورونه یاست، دوه ورونه لرم او درې خویندې لرم.
اها، په ټولنه کې ډیره زیاته فعاله یې او ویل شو چې د ښځو یوه فعاله یې، دا راته ووایه چې د مکتب د زده کړو پرته کومې نورې دندې ترسره کوي، د خپلو فعالیتونو راته ووایه.
زما فعالیتونه پسې مکتب نه فعالیتونه مې داسې د ښځو په لیکې زه فعالیتونه وکړم، او د ښځو هغه مشکلات زه بیان کړم، نو همدا مې هدف ده.
بله، ډېر ښه، انشاءالله چې مخکې به لاړه شي. دا راته ووایه چې کله مو پلار شهید شو، د پلار نه وروسته ته خپله ستا په زده کړو کې څه خنډونه پیدا شوي دي، نه دي پیدا شوي، ستونزې شته نشته؟ د هغې راته ووایه.
پلار زما رکنه ستونزې خو حتمنی پیدا کېږي، پسې هغه مشکل چې پلار رفه کوي بل څوک نه شي کولای، نو په دې مشکلاتو کې زه هم یم، ما هم د هزاران نور خلک هم شته چې دا مشکلات نن وویني او دا درد باسي. نو
بله، مالی ملاتړ دی اوس څوک کوي؟
مالی تر اوسه څوک نه دا وسوای، یعنی
اها، یعنی څوک نشته چې مالی ملاتړ دی وکړي؟ خو ته څنګه کولای شي چې په دې وضعیت کې خپل درسونه ته ادامه ورکړي؟
خو کوشش کوم چې خپل درسونه ته ادامه ورکم، بل لار نشته، پس تر هغه نه فرض باندې وظیفې ته لار چې وظیفې اجرا کی استفاده ترې کوي، وخت چې شهید شي هغه کورنۍ ته بیا هغه حوالات هغه وخت څوک نه خاوري، نو بل لا نه نو مجبور چې موږ خپل ځان خپل یو چیرې وباسو. دولت خو زموږ غږ نه اوري، کنه زموږ نه هزاران ډېر خلک دي، نه ډېر خلک چې پلان نه څنګه رو کې شهیدان شوي دي، هم ورته دغه څه یعنی کورو ته خاص توجه نشته.
څنګه امرخیل غواړي چې کوم رشته ووایي بدل دغه نه مکتب نه؟
کوشش کوم چې خیر سره حقوق څه ما حقوق رشته ډیره خوښي یم، نو حقوق رشته هدامه ورکم.
څه فکر کوي و به کولای شي؟
ان شاء الله کوشش ولرو.
ډیر ښه. یو اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی، بیا به زمونږ بل میلمنه ده، هغه ته به هم هغه به هم ولرو په کرخله ځان سره، خو اوس به وګورو اوریدونکو لرو. یو اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې، اړیکه یې پرې شوله. اغلی امرخیل، دا راته ووایه چې په کور کې څوم کاسې، یعنی تر تا مشران او مشران شته؟
زماره مشران دوه، چې یو مې ورور ده یو مې خور، ولا چې دواړو واده کړی ده، نو درېیم زه خپله یم، درېیمه.
اها، د نورو خویندو او ورونو ای آشا و ای باتا مالی تمویل په چا باندې ده؟
مالی تمویل هم دغه کور کې مور ده، کې مور او ورور مخدوري.
ښه ښه، مور او ورور ده. سامه ده، یو اوریدونکو فکر کوم چې لرو دی برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام، جوړ بخیر. بخیر
وسینم، متصدی د کوم زیره ماډی کنی ولې؟
بخیر وسینم، متصدی د کوم زیره ماډی کنی ولې؟
څنګه سره ونه
خو کی؟ تاسو څوک یاستئ؟
سارو کور.
د دغه ورور اړیکه پری شو، لا متاسفانه. بیا به هم را شو آغلی امرخیل ته. آغلی امرخیل دارا تا اوه چه استاسی پا وراندی اوس د پخوا په پرتله امکانات هم کم شوی دی او خپلوای چه خندونه هم شته، څنګه په دې حالت کې خو مایوس شوی نه یې؟
مایوس تو ما ته ډیر پیدا سی او چې ما سره ډیر هغه همکاران چې موږ په هغه ځای کې ما فعالیتونه شروع کړي ولا هغه خلک ما ته ټول معنا د هغه که ما ته تیلې، یعنی ما سره کوم مالي کومک نه ده کړی، یعنی ما ته تاوان راکړه، ما ته تیلې چې دا ما ته مه منه مخکې لاړه سه، خدای مهربانه ده. نو زه هم کوشش کوم چې زه ماته ونه خورم او مخکې لاړ شم، څنګه چې ما د پلار هدف دی، پلار جان هدف دی، خو د پلار جان هدف باید په حقیقت تبدیله کړم.
بله، او تر دې دمه د کار کولو کومه هڅه کړې ده؟
د کار کولو هڅه ما ډېر کوشش وکړه، ما تر اوسه ما فقط پکې نه شته.
مثلا کومو برخو کې خپل غواړي چې کار وکړي؟
مثلا مخاندا په شخصي خپلونه چې پکې وظیفه اجرا کوم، یا همدغه نهادو کې چې ما ورسره وما د همدغه دغه چې ما کوشش وکړو، خو تر اوسه ما ته کوم بلې یا نخیر نه اجرا طویل، خو منتظره یم. مثلا
اها، ان شاء الله چې یو ښه وظیفه به پیدا شي. زمونږ بل ملمنه اغلی هوسی اندړ هم په کرخه ده. اغلی اندړ، خبرونه ته خراغ لست. اغلی اندړ، زما غا غوري؟
بله واورم.
تاسو ته خراغ لست وایم، په خیر راغلی. ایو
په نصیب تاسو ته خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. تاسو
بله، وګورو چې په سر کې لتا سینا لنډ پیژنګلویز منګ اوریدونکې ولري.
لنډ پیژنګلویز او سې انداریوم د افغانستان د بینالمللي تجارت د نوښتونو د مدیرای اډغړي او ماستری لرم په اداري عامه یا دولتي مدیریت کې د پیامونو لپاره او فلحال خصوصي سکتور کې کار کوم او یو خصوصي او دوه درې خصوصي خصوصي مکتبونه او وړکتونونه لرم او آزاد ساتم.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه اغلی اندړ. استاسې په غږ کې لږ غوندې انعکاس موجود و، که هغه به د څه وي که هغه لرې شي ښه به وي. بلې
بلې اورې؟
بلې بلې. اغلی اندړ، خو غږ منعکس کېده، اوس نه منعکس کېږي. ښه، ډیر ښه. اغلی اندړ، تاسې خصوصي مکتبونه لرئ، همداسې مې وویلې. یو اوریدونکی بره واخلو، دوی بله تاسې نه نورې پوښتنې هم ولري. بلې
بلې اورم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشاله اوسې ګرانې خورې. تا ته سلام کوم او استاد درنو ملمنو ته.
وعلیکم السلام.
ملالې خور ته مې سلام کوم. خورې، دا چې تا مخ یو خبره وکړه چې زما پلار شهید شوی دی، په خدای یقین وکړه خور جان، دا اوس هم زما د سترګو نه اوښکې دي. دا چې زه پخپله د هېواد د امنیتي دفاعي ځواکونو یو سرباز یم، ما باندې مین انتظار کړی دی، یوه پخه مې نشته، دواړه سترګې مې هم وتلې دي. خو دا زموږ وطن دی، او موږ لاره بولي ام د خپل وطن د نامو څخه.
ستاسې نوم څه دی او د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
زما نوم شهزاده نبینا دی، خوري د کونړ ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
ډیر ښه شهزاده صاحب، مهرباني ده، مو ورکي.
خپل ګران خور ته وایم چې خوري بیس ګران، خپل همت د لاس اور نه کې، خپل جرأت د لاس اور نه کې. تا تلای په قهرمان ای، ته یو شهید لوري، تا پلار په خپل وطن باندې خپل ځان قرباني کړی، خپل تحصیلات ته دوام ورکا. الله رب العزت پردا پوخ دی، او الله دې تعالی د آیا فرونه په سر کې دخت ته ادامه ورکا. خوري دې چا ته خیره ونه لري، او هغه کوم ارماندونه چې ستا په لګي دی هغه دې خدای پاک تاته پوره کړي، او ستا په مور دې صد هفرینې چې
ډیره زیاته مننه. کور مو ودان شهزاده سپ، ښه وخت. اغلی اندړ، که تاسو د تحصیل او د تعلیم له مودې پیل وکړي تر اوسه پورې، د تعلیم او د تحصیل د مودې راته ووایاست چې تعلیم او تحصیل مو خو تاسو ویلې چې افغانستان کې بشپړ کړی دی، د ستونزو په اړه راته ووایاست چې له ستونزو سره له ملاتړ سره تاسو خامخا مخ شوي یاستئ، لږ د هغې راته ووایاست.
مننه. زه په نهم صنف کې وم چې واده شوم. لسم سم کوم چې اواز دوی می پیدا شو یعنی لسم یو لسم دو لسم ما پټی رستون دو دولت داری په څنګه ول واسطه لازمینه ورسته پانتون تم انسان ورکړ او خپل میته اولی تحصیلات پر مګر متاسفانه دو ما شمان می وو فرصت راته مساعد نشو او د کورنۍ هم ځینې مشکلات مو چې علاقه نه درلوده چې په هغه پوهنتون کې چې په کامیابه سوی وم هغه ووایم نو مجبور شوم یو 15 کاله مې در کار وکړه معلمي مې وکړه په ریاست سوادآموزی کې په وزارت آب و برق کې پس له هغې کوم شوق او علاقه مې له تحصیل سره وو ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او د ساینس په پوهنځي کې کامیابه شوم هلته هم زما سره ډېرې ستونزې وې ما علاقه درلود که ریاضی فیزیک ولولم مگر کورنۍ بېرېده چې ریاضي فیزیک سخت ده او دا د ماشومانو سره کیدای شي چې ونلولې زور یې ونه رسېږي بیا کورته جنجال پیدا نه شي نو شالله و فامیل ټول چې زه باید کیمیا بیولوژي ووایم چې لږ آسانه ده او برخلاف د علاقه د کیمیا بیولوژي ته ولاړم نو په درېیم سم د فاکولتا هم چې درېیم زوی مې پیدا شو یعنې فاکولتا مې هم په مشکلات او ستونزو او اولادداري وویل خو الحمدلله درس تعلیم خلاص شو او مشکلات حل شو کورنۍ کې زما مشکلات ډېر وو ځکه چې هغه زما خاوند هم عسکر وو او زیات دوره یې تېرول زه پخپله مجبور وم چې د کور کار هم وکړم او ماشومانو ساتنه هم زما مسؤلیت و او په څنګ کې پخپله هم درسونه ساینس فاکولتا خو تاسوته معلوم ده چې آسانه پوهنتون هم نه پنځه یم نه وه نو فشار را باندې بیخي ډېر وو او 15 ساله وقفه کله کله داسې نایلي کېدم چې فکر مې کوم چې زما په وس کې نه ده دا فاکولتا ویل مګر بیا هم کوشش مې کوله دوستانو تشویقول کورنۍ تشویقول او فاکولتا خلاصه چې بیا مې وظیفه واخیست معلومه شوم د افغانستان دینجونو په یوالي لیسه د ابوالقاسم فردوسي په لیسه کې بیا هملته مې کار کول یو څه وخت جنګونه راغله مهاجر شو مهاجرت عزت دوره مې تېره کړه بیا مجبور شوم چې کار وکړم ځکه چې ما درس د همدې لپاره ویلي وو چې حکومت کړم خپل کورنۍ ته او اقتصادي استقلالیت پیدا کړم نو کله چې اقتصادي استقلالیت پیدا نه کړو نو ګټه دغه تحصیل هم دونه فایده نه لري نو په کوم کې نهستل بیا نو کار مې شروع کړ بیا نای د خیاطی او سوزندگی شاپ می جوړ کړ د چای او ما په کور کې می د ځان یې راوړل ما ته ما فلم ګندل نوړو تمام ورته ولاو هغه چې ختم شو بیا به تمام ما قابل سره غوړو د طالبانو وخت مکتبونه تړلي وو ماشونه نه وو بیا مجبور شوم چې یو کورس جوړ کوم د درسونو د پاره شاګردانو ته درس ورکړم خو درس هم ما اجازه نه وو هغه وخت بلاوی مات کړو مجبور شوم چې هغه د لعبه بدل کوم د حیاتي نومر باندې کې د شاګردان راتله هم حیاتي سوزندگی موردیزی زده کولم په څنګ کې د داخل مکتب درسونه یې وړل مخکې وړل بیا کله چې اداري معقد جوړ شو زما د شاګردان تقریبا درې څلور سوه شاګردان چې موږ په دې 15 کلونو کې تربیه کړي وو ټول الحمدلله شپږم کمپنی امتحان ورکړو څنګه ولاړ دا زما لپاره تر ټولو لوی دستاور دی یعنی هغه ګټه چې ما د خپل تحصیل نه کړې وه همدومره وو چې ما د دب شاګردان سره دایري ریاضي فزیک کیمیا ټول لوستلي وو او دوی بېرته خپل مکتبونو ته په شپږم بوامتم سنفونو کې ولاړ بېرته خپل وظیفې ته ولاړو بیا نو د ارمان د ماستري په زما په زړه کې پاتې شو ځکه چې زما کورنۍ ټول تحصیل کرده دي او زموږ کورنۍ کې هغه ټیک تحصیل زما وه نو همیشه مې کوشش کول چې یو موقع مساعد شي درس تکمیل کړم اما متاسفانه د ژوند ناخوالې اقتصادي مشکلات جنجالونه اولادداري دا موقع نه مساعده ول تر څو چې دا درې څلور کاله مخکې په دې وتوانېدم چې کله البته کله چې خودکفا شوم او آزاد کار مې شروع کړو مکتب مې جوړ کړو نو د هغې له عواید نه په دې وتوانېدم چې ځان ته یو څو روپۍ برابر کړم چې دا تحصیل مې په پیام نور پوهنتون کې ادامه ورکړم او ماستري مې بیا پیام نور پوهنتون کې دولتي مدیریت په برخه کې واخیست او دوه کاله کېږي چې ماستری یم
ډیرخه اغلی اندر دملاتړ راته وایا ستاسو خو په نهم سنف کې وای چې وادم وکړ او د هغې نه پاس ستاسو خاون هم عسکري کوله مالی ملاتړ مو تر لاسه کړی دی د چانه
مالی ملاتړ خو پر تل خپل پلار نه او خپل کاکا نه لبل څه نه مې لاس نه ذکرې مګر زما یو مامان وو کله کله هغه خارج کې وو ماتو میاشتو کې نه میاشتو کې کله خبر شو چې زه بیرته تحصیل ته تللی یم او درس ته ادامه ورکوم بیا کله کله راته د قصاصي پیسې او کتابونو پیسې لګل نو ما از مال خاوند معاش او ما از مونږ ژوند او کورنۍ او ما د کار او ما باندې گزاره کړو.
بله، او د درس ویلو د تعلیم کولو انګیزه چا تاسې ته درکوله؟ چا هڅولې د روحي پلوه؟ او دا هڅونه د روحي پلوه ستاسې په نظر باندې څومره اړینه ده؟
هغه خو بس روحي پلوه نه، خو ډېر مهم ده، ډېر اړین ده، ځکه چې ما خو تاسو ته وویل چې زما سره دا یو عقده پاتې وه چې زما ټول کورنۍ تحصیلات عالي لري او زما تحصیل نیمګړی پاتې ده، او زه باید د اقل که ډېر تحصیل نشم کولی خپل سویه له د دولسم پاس نه پورته کړم. مګر کله چې پوهنتون ته ولاړم د پوهنتون د درسونو زور مې ولیدل. هغه وخت څو کاله مخکې، شل دېرش کاله مخکې، خو پوهنتونونو کې دولتي پوهنتونونه وو، قوي قوي استادان وو، مشکلات ډېر وو، نقویدات هم ډېر وو، ډېر ستړی کېدم. یعنی دونه راباندې فشار راتله، او ساینس پوهنځی مادي پوهنځی نه و، نوم یې وو چې ساینس مو کیمیا فزیک بیولوژي ریاضي ټول له صفري نه شروع کول، بی پی ای مو ویل. نو راباندې ډېر فشار راتله، مګر کورنۍ مې راسره وو. اول ما رسه ډېر تشویق کېدم، خاوند مې راسره ډېر همکاری کول، زه تشویق کولم. بیا وروسته زما د خاوند یو کاکا و، کاکا خسر مې هغه هم ډېر زړه راته را کوله، ویل تشویش مه کوه، کوشش وکړه، کولی شې، دا دونه سخت کار نه دی، همت له لاسه مه ورکوه، دا مشکله تحصیل باید تکمیل کړي. خدای دې وبخښي، زما پلار و چې همیشه یې راسره تشویق کولم درس باید تکمیل کړي، یا ووایي څوک چې درس نه وایي ژوند دې آخر د ژوند دې ښه نه ده، نو دا د ژوند د ناخوالو د بېسوادو خویندو د آخر پایلې د ژوند راته قصې کوله. د اقل وایي که کار کوي که نه کوي، باید تحصیل د تکمیل وي چې خپل بچیانو سره، خپل اولادونو سره درس ووایي او همکاري وکړي، او باید خودکفا سي، باید استقلالیت اقتصادي پیدا کړي، لاسته باید چاته اوږد نه وي. نو د همدغه تشویقونه وو چې بیا زړه مې اخیست. هره ورځ مې ویل چې نن یې قصې کوم، بیا چې دوی راته ویل بیا سهار بیا پورته کېدم، تلم مکتب، فاکولتی ته او مکتب ته.
بله، تاسو څو کلونه درس ویلو او بعد له څو کلو تاسو خودکفا شوي، د مالی پلوه تاسو په خپلو پښو ودرېدی، توپیر یې کراته ووایاست چې هغه وخت تاسو په ځان بسیا نه وی، او کله چې په ځان بسیا شوي څه توپیر یې درلود او تاسو خپله څه حس درلود؟
توفیر خو ډېر ده، ځکه چې یوه ښځه چې په کور کې وي او کار نه کوي او پیسې نه لري، دونه استقلالیت د دې نه لري چې ځان ته یا خپل اولاد ته یا خپل کورنۍ ته یو شی واخلي، یا یو چا سره غواړي زړه یې کېږي چې یو خیرات ورکړي، مرسته وکړي، اما د هغې توان ورسره نه وي. دا ډېر دردونکی ده، او سړی دسې ډېر ضعیفي او کمتري احساس ورته لاس ورکوي، او کله چې خودکفا کېږي او دې توانېږي چې ځان سره مرسته وکړي، او کورنۍ سره مرسته وکړي، خپل اولادونو سره مرسته وکړي، او په څنګ کې په جامعه کې د خپلو خپلوانو دوستانو سره که یو څوک درته ضرورت ولري، یو وخت درته درېږي، ته ورسره دونه کولی شې چې یو څه مرسته وکړي، یو څلور دانې کتابچې یا قلم ورته واخلې، یا یو بکس ورته واخلې، یا حداقل یو د یو میاشت فیسی ورکې. دا یو سکون لري، یو آرامش لري، روحن سړی آرامېږي. او دوهم دا چې دا درس و تعلیم یوازې د خودکفایی په برخه کې خو ګټه لري، یوازې اقتصادي خودکفایی نه ده، معنوي خودکفایی ته هم انسان رسېږي. اوس معنوي خودکفایی دا ده چې که یو مور ته عالي تحصیلات لري، هغه په کورنۍ کې د هغې اولادونه ضرورت نه لري چې د باندې ولاړه شي، کورسونو ته ولاړه شي. ما درې زمان لوی کړی ده، درې سره اول نمرګان وو، او درې سره ښه ښه فاکولتي ویلې ده. یو زوی مې ماشاءالله ماستر انجینیر ده، بل زوی مې ټکنالوژي معلوماتي انجینیر ده، بل زوی مې علوم اسلامیات ویلې ده. مګر د دوی سره یو هم کورس ته نه ده تللی، یو باندې ما یو ګران د کورس فیس نه ده ورکړی، ځکه چې زه په خپله په کور کې وم، او دوی سره درس مې ویل، دوی مې آماده کول، او همیشه دوی په ټاپ لیول کې راتله، اول نمره کېده. نتیجه یې دا وه چې د دوی مور باسواد وو، تر نیمو شپو دوی سره سر مغزه تویول. نو دا بل سکون ده چې ته خپل اولاد سره درس وایي، او هغه په جامعه کې تقدیموي، او هغه په خپل صنف کې
تاپ وي او مشكلات ال وي يعني معنوي لحاظ نه هم آرامش او سکون لري او اقتصادي لحاظ نه خو ما تاسو مخکې وویل سړی روحان آرامش پیدا کوي.
بله ډیر ښه. اغلی اندر ستاسو د خصوصي مکتبونو په اړه به هم لا تاسو نه پوښتنی ولرو، خو اوس به فریبا امرخیل ته لاړ شو. فریبا امرخیل زما غوري اغلی امرخیل، دار ته وایاس چې تاسو خو په ټولنه کې زیاتې هڅې کوي، غواړي چې ډیره زیاته فعال اوسئ او تر یو حده تاسو فعال هم یاستئ. تر دې دمو مو د کارآموزۍ په برخه کې کار کړی دی، یعنی کوم کورس مو په دې برخه کې خپل نیولی دی؟
ما کوټنی ولای تر اوسه د سودا موزي هم سب تلاش لرم
د کارآموزۍ په برخه کې.
اها په هاینده کې خیر سره کوشش لرم.
اها او که غواړی چې چیرته کار وکې، چیرته کار وی ستاسو لپاره، هغه تاسو غواړی چې په کومه برخه کې وی؟ تاسو مخکې ویل چې تاسو حقوق او برخه ته حقوق رشته زیاته علاقه مندي لري، نو غواړی چې کار په کومه برخه کې وکې اوس لپاره؟ البته
دغه لپاره چې د هر بخش می ما ته کوم څنګه په کینل کې چې معلومی بخش یا کوم څه بل دغه دا کوم مشکل نه لرم په کار دا.
اها ډیر ښه. استاسو د هیلو په اړه او استاسو د راتلونکو کارونو په اړه ولا تاسو نه بیا هم پښتنی ولرو اغلی امرخیل. خو بیا به راشو اغلی اندرته. اغلی اندر د خصوصي مکتبونو په اړه راته وایاست، څنګه دا انګیزه تاسو ته پیدا شوه او دا کار مو د څه لمخې اړین و بلوچی تاسو د خصوصي مکتبونو جوړ کړئ؟
خب بس کله چې موږ مهاجر وو په پاکستان کې، هلته هم او قضه مجبور وم چې د خپل ژوند د سخت د کار کولو لپاره کار وکړم، او کار خو د باندې ماته نه پیدا کېده. مجبور وم چې د افغان اولادونه چې له درس تعلیم نه پاتې وو له دوی نه فیس واخلم او دوی ته درس ورکړم. کله چې کابل ته راغلو د طالبانو په وخت کې ما تاسو وویل چې ما کورس درلودو، ځکه چې پیسې مې اخیست، فیس مې اخیست او درس مې ورکول، او هغه وخت ټول ماشومان په کور کې وو، زما شاګردان ماشاءالله بسیار ډېر وو او د ژوند
ستاسو غږ خراب شو. غږ مو خراب شو اغلی اندر. اوري بلی غږ مو لګوندې خراب شو. لګوندې کولای شي خپل زیته تغییر ورکړي؟ بلی متاسفانه اړیکه یې پرې شله. موږ به بیا اغلی اندر ته زنګ ور ووهو او له هغې سره به خبرې وکړو. اوس به اوریدونکو ته لاړ شو. یو اوریدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر. نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟
د کندهار ولایت مادي کنیواد نوم محمد خان دی.
د کندهار نوم محمد خان. محمد خان په خیر راغلی. مېرمن
تاسو خوتي په دغه خوتي ډیر غوښتنو سره سره په دغه خپل په سربازنه په میوان کې دنده یې اجازه کوم، زه دې او زړه په خوار کې وسو.
اها لزړه سپینه مو مننه. کوم پښتنه نه لري؟
یا نور پښتنه نه درو؟
اها مننه مننه. کور مودان محمد خان له کندهار وو. بل منګ اړیکه بیا هم له هوسی اندر سره واصل شوله. اغلی اندر بیا هم خرغلی، تاسو خپل خبرو ته مهرباني وکي ادامه ورکي.
نو هغه وو چې ما درس ورکول او درس ورکول سره مې شوق وو، او له هغې نه وروسته له کنکیتوب نه زما شوق له تجارت سره وه. بیا نو کله چې میداري معقد جوړ شو، افغانستان ته نظام بدلون پیدا کړ، ما په تجارت شروع کړو او ډېر تجارتونه مې وازمویل، مګر متاسفانه په ټولو کې ناکام شوم. یو تجارت راته داسې ګټه ونه کړو. څو څو ځلې دوکان مې واخیست، واردات مې کړو، حیاتي صنایع دستي مې جوړ کړو، تولیدات مې وکړو، خو ګټه مې پکې ونه کړو. تاوان په تاوان، تاوان په تاوان. بالاخره په دې فکر کې شوم چې د خپل مسلک سره یو ځای یو تعلیم سره یو تجارت شروع کوم. او نو هغه وخت په قانون کې دا پاسته وو چې خصوصي مکتبونو ته اجازه ورکول کېږي چې کار وکړي. نو په هغه انګیزه بیا مې مسلک مې وو، ما فکر وکړم شاید په دې کې موافق ووسم، هم به تجارت شي خپل آرزو ته ورسېږم او هم به خدمت شي چې د وطن اولاد له کنکیتوب نه تر تعلیم لاندې ونیسم. اصلي انګیزه یې همدا و چې زما د تجارت سره شوق و، او دوهم دا چې دا ناخوالې دا په اجتماع کې دا جنجالونه او مشکلات مې لیدل، راته سوال پیدا کېده چې دا باید څنګه جوړ شي. او بالاخره مې فکر وکړ چې راځه دا تعلیم تربیه که هم ماشومان تربیه که هم ثواب ده، هم خورما هم به اولادون دو وطن تربیه شی، هم سبه پکی گتا و که او خلال آرزو تا تجارت تا غیط با او رسیدی. الحمدلله اوست زمون مکتب، مکتب خصوصی در دانش کودکستان گهواری ناز خپل جایگاه پیدا کرده و یا برانچ پیدا ده خلق پیدا ده، خلق موقعیت که پیدا کرده، هم ده تربیتی لازم نه و هم ده تعلیمی لازم.
بله، تاسی ویلی چه تاسی ده طالبانو پا دوره که هم کورسونه درلودل او پا کور که مو زدکری ورکه ولی خپلو شاگردانو تا او بیا موروست شاگردان آن نهم سنف تا هم بریالی شل چه کلا موقعت دوره راغلل. داره تا وایست چه تاسی کلا حقا وقت شاگردانو تا پا کور دنن در سونه ورکه ول چمره امید مدرلود، چمره هیلمن وی چه و ورزی با بیا هم ده زدکری چانس نجونو تا پلاس ورشی.
دون نایلی و ایسما مون فکر نکول چه در افغانستان که بدلون برازی او بیت در فرصت مساید که کلا کلا چه زلزان تره که ناستم، مخصوصا اقا وقت چه زما مون خو تو مکروگیان که اوسیدو او مکتب فردوسی که زمعلمه هم از ما اکثریت دوستان همکاران همسایگان افغانستان مهاجر سود باندی و اصل خارج دولار، نو ما فکر کول چه لکه چه زه آخرین نسل در تعلیم یافته خزویم، شاید پس لمون در تعلیم یافته خزی نیوی پا افغانستان که نو پا هم در انگیزه ما کوشش کول چه در اینجونی که راسته در سر علاقه درلود و او در سیوهیل لب دیر می پی خلاص رو تا تدریس اول، یعنی ماشاءالله ماشاءالله دماغ دوریز ما شاگردان وست طول لوی لوی چوکیانی لدیسی لوی لوی بستونو که مقرر دی، مگر دیر پوشش میکول و انگیزه ایم دو که ما فکر کول چه مونگ آخری نسل در سواد در افغانستانی شاید راتون که در افغان خزید پاره ایست در فرصت برابر نوید که دست و ایست یا مون تعلیم یافته خزید ولی رو فالحمدلله در الله رحم ده حالات تبدیلیگی بدلیگی او ماحول تبدیلیگی و در تنش بیتا مساید سی که مونگو سوال ایستو شیخ خاصی و ارزوگانی مخصوصا در تعلیم تربیت و برخه که عملی که و پوره ایست.
بله بله اغلی اغلی اندر اغلی امر خیل زما که گوری داره تو وایه چه اوس استاسی هیلت سده، یعنی چو غوختن لره اوس خو تاسی دا مالی طرف هم دومره غاٹ ملاتار نلره، هم دومره بایله کیگی چه تاسی او رازی او شپی پی سباکی لمالی طرف، یعنی تاسی پورا پزان بسیا نیستی، نو هیلمو چه دا چه باید وشی دا غنجونو دا پارا چه پلرونه یه دا وطن زانو نقربن کردی او خپل هم دیری هیلمن دیدی پتولنه که فعالی دی خی نمری تر لاسه کهی آن د خزل پارا فعالیت که بی لکه تاسو غنده، یعنی تاسی چه غواره چه دوی د پارا باید کم کم کارونه وشی؟
زده دا دولت چه غوارم چه دی دغا ما شمانه دغا جنه کانه بخاطر چه ننی پلارنه شایدان چه بیده دی وطن دی خدمت خاطر دی وطن دی ناموز خاطر نن زمونگ هر سپلارنه دی کورونه دی شایدان کیگی دسی ورونه دیسی پیکی و لاسه ورکی لکه منگه دا و چې موږ ته وروره څنګه وه دا خبره ویلې. نو زه د دولت نه غواړم چې باید د دغه ماشومانو د دغه درسي ده اولاد د ده وطن د دغه نه باید حمایت وکړي او دغه ته یوه زمینه جوړه کړي چې د دغوی غږ او د دغوی هغه شی چې دوی ضرورت یعنې مالي کومک ورسره وکړي دوی په تحصیل باندې ډېره پام وکړي. یعنی زه د ده په خاطر د دغه دولت نه زه دغه غواړم تر هغه چې پلان نه ځوان دي یا تر هغه پورې چې هغه خلک په دولت کې دي نو توجه یې ورته ډېره ده، ځکه زیاته توجه ورته لري. اما وخت چې د کار نه واولېدله د خپل یا شهیدان شو یا مړه شو یا پیکه یې د لاسه یا سترګې د لاسه ورکړي، اما دولت یې د هغوی آواز نه اوري، چې ادارې ته ورسي ورته وایي والله دا کار نه کېږي، هم تر څه وخت پورې چې د دولت نه د ده رئیس جمهور څخه دا هیله لرم چې دغه خلکو غږ په هر څنګه کېږي باید د داسې د رسانو څخه دا هغوی ته ورسېږي.
بله، او کچیرته تاسو خپل درسونه تکمیل کړئ او لوړو پوړونو ته ورسیږئ، تاسو بخپله د دغه ډول جنول لپاره لکه دا اوس چې تاسو خپل یاستئ، تاسو به څه ورته وکړئ چې تاسو له توانه کچیرته پوروي؟
د ما له توانه چې پوره شي، زه په هر دغه باندې ما دا کوشش کوم چې دا ما په خپل په ذهن کې او دا ما فکر دا ما ځان سره وعده کړی دا دغه ماشومان ته نن پلار نه نسته، یتیمان دي.
تاسو د خپل نابریالۍ او تجارتونو په اړه راته ویلې چې تاسو ډېری هڅې وکړلې چې په نورو برخو کې تجارت وکړي، خو هلته بریالي نه شولې، او اوس چې تاسو مکتبونه لري دلته ځان بریالي احساسوي، څنګه دغه کار چې مو اوس شروع کړی دی؟ البته اوس نه هم نه دی، فکر کوم چې ډېره موده به ورنه تیریږي. خپل اوسنی کار څه ډول ارزوي؟ له دغه کار څومره راضي یاستئ تاسو؟
الحمدلله اوس خو زما کاروبار بیخي ښه ده، ځکه چې سیستم کې داخل شوی یم، جز د سیستم شوی یم، هیڅ مشکل نه لرم. مالیاتي لحاظ نه ماته یوزر نیم راکړل شوی ده، قانوني جواز لرم، د افغانستان د مالیه دهندگانو نه یم، یعنی موږ تکس ورکوو، مالیه ورکوو، د خپل نظام د تقفیت دپاره دا برخه هم تکمیل کړې ده، او د ځینو مشکلاتو دپاره مجبور شو چې موږ ځینې قوانین هم ولولو د خپل د ستونزو او د مشکلاتو د حل دپاره. الحمدلله د قانون په لحاظ نه موږ مشکلات او ستونزې نه لرو، او کار هم چون زما مسلک د تجربه مې پکې ډېر ده، نو زه ډېر ښه ردیابي کولی شم که چېرې یو مشکل پیدا کېږي په تدریسي برخو کې، خو هېڅ ستونزه نشته. ماشاءالله شاگردان هم ډېر راضي دي او معلمین هم، او په دې خوشحاله یم چې حداقل خپل مسلک کې کار کوم، او په دې وتوانېدم چې د افغانستان نجونې تربیه کړم. یعنې موږ سره له دې شاگردان تربیه کوو، تقریبا په دې 14 ساله کې چې زه دا خصوصي مکتبونه چلوم، لسلو نه ډېر ما استادان تربیه کړي دي چې دوی اوس هلته بل نورو مکتبونو کې مدیران شوي دي، سرمعلمان شوي دي، کله دغه ځای نه بل مکتب ته تللي دي. ډېر ښه یو لیول او په یو ستاندرد سویه د دوی د تعلیمي او تربیتي پروګرام، پرته له دې چې دوی پیسې ورکړي او د مصرف وکړي او کارآموزي کورسونه واخلي، دلته دوی ستین شوي دي، او هغه یې چې ماته ضرورت و ماته پاتې شوې ده، چې زمانه ضرورت نه و او غوښتلې ده چې بل چیرې ولاړ شي، ورته مو موافقه ورکړې ده تللې ده بل چیرې. نو دا زما لپاره غټه لاسته راوړنه ده، او ځان ډېر ارام او خوشحاله احساسوم. او دوهم ده چې دغه شاګردان چې ما تربیه کړي دي، زما شاګردان الحمدلله افغان مسلمان شاګردان دي، ملي روحیه، ملي احساس، او ډېر په اسلامي اخلاقو باندې سمبال شاګردان ما تربیه کړی ده. او مطمئن یم چې دا یو دوره چې زموږ دغه د فارغ شوي دي، سږ کال 12 نه فارغ شو، تفاوت یې زه ګورم له نورو شاګردانو سره، د اجتماع د نورو ځوانانو سره او نورو انجونو هلکانو سره. او په دې امیدواره کېږم چې دا موږ چې یو یو ډبره مږدو، یو یو شاګرد هم چې جامعې ته همدا پوره پرفکت تربیه کوو، تقدیموو، انشاءالله به افغانستان راتلونکي به روښانه وي. او همداسې چې زه یې تربیه کوم، نور مکاتب هم شته او په تعلیم تربیه باندې نور ارګانونه هم کار کوي، دوی هم تربیه کوي. خامخا چې یو جامعه تعلیم یافته وي، مشکلات او ستونزې په هغې کې له منځه ځي، او جامعه د پیشرفت او ترقي خواته روانېږي. او زه چې په دې توانېدلی یم چې د جامعې د پیشرفت او ترقۍ دپاره یو ګام پورته کړم، دا زما دپاره سکون او آرامش راکوي.
بله، او دغه مکتب ستاسې د نجونو او هلکانو مکتبونه دي؟
بله، او موږ خو تر اتمه سنفه پورې لرو، او دا د نجونو او هلکانو مکتبونه دي. کله چې له اتمه سنف نه دوی فارغېږي، دوی بیا نورو لیسو ته ځي، یا دولتي لیسې ته یا خصوصي افغان ترک لیسې ته، او بیا مکتب دا دونه کال چې موږ کار کړی ده، زمونږ دا دوهم دوره سږ کال فارغېږي، ځکه چې زما له کار نه 14 ساله کېږي. دوه کاله ما یوازې وړکتون وچلول، بیا درې کاله بیا پس له هغې زما د وړکتون شاګردان چې لوی شو، بیا دوی خپل مکتب ته مې راغله. یعنی مستقیم ما مکتب جوړ نه کړ، اول مې وړکتون جوړ کړ، درې کلن ماشومان مې ونیول، څلور شو، پنځه شو، شپږم سنف ته، شپږ کلن چې شو بیا مکتب ته ولاړ. نو تقریبا درې سالو ورته مونږ لاسوم څنګه فارغ ورکړی ده.
اها ډیر ښه. نجونې تر ډیره پورې په دولتي مکتبونو کې د استادانو نه خی خاطرې نه لري، خبر خورد نه لري، تر هغه ځایه پورې چې زه مطالعه لرم ورنه. او زه فکر کوم چې دا د دې لپاره دی چې دوی ډېرې نازک طبیعت دي او د دوی سره باید تر نارینه شاګردانو بل ډول نرم تر سلوک وشي. څنګه تاسو په دې اړه باندې څه کار کړی دی؟ معلمانو ته مو په دې برخه کې کومه روزنه ورکړې ده؟
بله، زه په دې عقیده یم د یو سالم تربیت یو متخصص په صفت ماشومان ځوانان نجونې ولکان د وطن راتلونکي دي او دوی باید ایمار شخصیت دي. مونږ باید معلم د دې حق نه لري شاګرد شخصیت ته صدمه ورسوي. که شاګرد لم د کنسیتوب نه په هغې کې مونږ دا غریزه تقویه کړو چې ته د وطن راتلونکي، ته د وطن آینده، ته د افغانستان پیلوټ، ته د افغانستان ډاکټر یې، ته د هېواد انجینیر یې، ته د هېواد کمپیوټر کار یې، ته د هېواد وزیر یې، مهم یې. همدغه رویه چې مونږ د شاګردان تربیت کړو، دوی ایمار شخصیت کېږي، له د کنسیتوب نه دوی لوړ خوبونه ګوري او په لوړو فکرونو باندې فکر کوي. او که مونږ انګېزه د تحصیل ورته ډېرېږي او انګېزه د تعلیم تربیه په دوی کې لوړېږي، او که مونږ دوی داسې بې هدف درس ورکړو شاګرد هېڅ انګېزه د دې ونه لري چې د څه شي لپاره درس وایي، دا فایده یې څه ده؟ مونږ ډېر خلک لرو تحصیل کرده دي، خپله وایي چې فایده څه فایده لري چې مونږ درس ویلی دی، هېڅ پس مونه وایي ویلي. مګر دا دلیل همدا ده چې مکتب کې لکنسیتوب نه ده، په دوی کې شخصیت ایمار نه ده شوی، یعنی دوی باید شخصیت سازی شي. او دوهم دا چې که خو ماشوم باندې لکنسیتوب نه مونږ فشار راوړو یا تهدیده وو یا تحقیده وو یا خدای نخواسته دوی ویره وو، نو دا ډېر زیان رسوي شاګرد لپاره شخصیت دپاره. او همغه ده چې دا زمونږ معمولا زمونږ افغانان مخصوصا اینجوری دست دوه طلبه دي که په جامعه کې زی په ځان باندې خود باوري نه لري، ډېر لږ اینجوری دي چې اجتماع کې کار کوي او په ځان خود باوري لري او هغوی هغه در رسېدلي دي د قدرت، د موقف، د پاسونو، د سیاست او دواړو سیزونو کې ځان رسولی ده. انګېزه یې دا ده چې په دوی باندې له د کنسیتوب نه ایمار شخصیت سوی ده، مګر نور سره لري چې لیاقت لري، استعداد لري، سویه لري. کله چې فارغېږي دیتل خانم خانه جوړېږي. یو دلیل یې همدا ده چې دوی په مکتب باندې یا د کوچنیتوب نه له کورنۍ کې نجونې د هلکانو او د نجونو تر منځ فرق ده، یعنی که کورنۍ کې دي پلارونه او میندې زیاتره خپل زمانو ته ترجیح ورکوي او لوران جلا کوي او دونه نوازش و محبت و دونه صلاحیت و اختیار او دونه شخصیت سازی که په هلکانو کوي په نجونو یې نه کوي. یک مکتب ترازی هم دغه پروسه جریان لري، خو شاید دی نگی تو مکتب یا پندو سیستاده باید شاید خیلی، مگر بیا هم دین استادان آگاهانه یا ناگاهانه عرقی برخوردونه که ساگردان استاده کبی اگوی تو دی شخصت بخارا پراتون که تیل جیش تاده ما ویدی او زهیل الارم که دین استادان دا موضوع تا توجه اوکی او شاگرد باید پجیشی سیداد رسیات منسی او هغه خفته استعدادونه چې د دوی په وجود کې ده او دوی په خپل امر باندې نه پوهېږي، مونږ هم نه پوهېږو، کورنۍ هم نه پوهېږي، هغه باید راویست تر څو چې دوی دا توانمندي پیدا کړي چې په راتلونکي کې دوی مستقل شخصیت واوسي او جماعت هم وسي ثابت یا کورنۍ ته.
بله، او څه تمه لرئ چې دغه د مکتبونو د درس درجه به تاسو لوړوي د لسم ته به رسوي کڅنګه؟
ما جواز مکتب د لیشې ده، مګر زه خپل نه لوړوم ځکه چې اساسي آداب او بنیاد د تعلیم تربیه د ابتدایي دوره ده. په دې ابتدایي دوره کې مونږ سرمایه گذاری درست وکړو، په اولاد باندې مصرف وکړو او مکتب هم ډېر کوشش وکړي او بیخ به شاگردان و قوی سی، یعنی در ابتدایی دوره که زکر شده ماشون در آموزش دوره در ابتدایی دوره در لدرهیم نصر شده و کلمه طوری شاگرد هر شیخه زده دوله ایسی پامده دوره که چیزوی خد درست و ایسی خد استعداد رشد و کیا و ذرکتون ای معلوم کیا و استعدادون ای معلوم سی را تون که بیادی پخلا شاو پیدارکی یا پخلا داخلا را پیدا کردی نو زما فکر زما شخصي نظر ده البته خدای نه خواسته بس نه ده چې نوایم نتیجه نه ورکوي زما په نظر څه کوم اوزه کې یو اقتصادي ستونزې ده په افغانستان کې کورنۍ مشکلات اقتصادي لري په دولسمه سن په پورې کیسونه د مکتب په خامخا چې سمتو لوړ کېږي فیس هم لوړ کېږي د معلم معاش هم لوړ کېږي لیسې دپاره خو باسویا استادان او تحصیل کرده استادان متخصص استادان ضرورت ده نو فامیلونه بیا اکثرا نسي کولی چې دا مصارف پوره کړي د همدې دپاره زه نه غواړم چې مکتب په اسانه او زر لیسه کړم زما دپاره زه خوشحاله یم تر اوسه په همدغه تراسمه سنفه پورې شاګردان په وازي درسوایي او باسویا او پرفکت ماشومان مونږ لیسې ته لیږو او کله چې دوی له مانه موافقه هم بولي چې پوښتنه کوي چې مونږ چیرې یو تاسو لیسه نه یاست مونږ دا چیرې یو زه ورته مشوره ورکړم چې دولتي مکتب ته یوسه نو ځکه چې پس له اتم سنف نه زمونږ دولتي مکتبونه قویه هم لري او توانایي هم لري او امکانات هم لري او معلمین حداقل داره و د لیسې استادان چې دا ټول متخصصین دي کیمیا کې په بیولوژي کې په فزیک کې باسویا او باتجربه استادان دي خصوصي مکتبونه هم ډېر استادان متخصص لري مګر دولتي مکتب کې هر استاد سل کاله لس کاله دېرش کاله درس ورکړی ده ښه مسلکي تجربه لري او لیسې شاګرد یو شاګرد خپله لاره پیدا کوي زما شوق په الحال په دوه درې کلونو کې نه ده چې زه لیسې ته کوم ځکه چې زه د تعلیم تربیه په څنګ کې پر اجتماعي کارونو کې ډېر مصروف یم همدا اوس د یو څلور شلو معادونو غړیتوب لرم زمونږ د غزني ولایت قومي شوراګانې دي زمونږ د افغانزون په سطحه د سوی ختیځ دون عالي کمیسیون د رهبري غړیتوب لرم او د خو هغه وخت اجتماعي کارونو کې لږ مصروف یم بیا ډارېږم خدای نه خواسته داسې ونیسي چې که دلته ځان مای ونیسم اجتماعي کارونه له لاسه مې ولاړ شي او که بیا فوکس مې په اجتماعي کارونو ته دي چې خدای نه خواسته مکتب راشپزونه شریږي له دې کبله دومره خوشحاله یم
او څه لامل څه و چې تاسو خصوصي کار غوره کوي
خصوصي کار سره بس کومه تاسو وایي چې زه کوم تجارت سره مې شوق و دې تجارتونه مې وازمه و غوښتل مې چې تاجر شم لکه کې څوک نه څوک چې تاوای چې تاسو تجارت ده زما خوښېده او دا انګلیزه لکه کې څوک نه زما په ذهن کې ده او غوښتل مې چې کله خلک ما سم وایي چې تاسو تجارت ښه ده یعنی یو شوق و راته یا کله چې خصوصي سکتور ډېر څه کاري پرده خصوصي سکتور څنګه وکړه وزارت اجازه ورکړه قانون اساسي دا فیصله وکړه چې مونږ کولی شو خصوصي نهادونه سم تعلیمي نهادونه ته اجازه ورکړو بیا موږ خصوصي سرمایهګاري وکړو ارامه یم خوشحاله یم ستر مې په خپل لاس کې ده کار مې ستر ځي مخکې ځي خپل اهداف پوره ته دي کولی شم هغه څه چې زه غواړم ارمانونه مې ده شاید په یو دولتي مکتب کې کوم مقاعد کېږي سړی مجبور یم چې د همغه پلان په څنګ مخکې ولاړم اما خصوصي سکتور چې زما لاس آزاد ده د نصاب په څنګ کې زه تفصیلاتي مضامین تدریسوم کمپیوټر اضافه تدریسوم پسیو مثلا د لاول سنف تدریسوم حالا مثل دولتی مکتب که پسیو لسالورم سنف شروع کیږي مگر زما لاس آزاد ده د اول سنف ما پسیو په نصاب کې شامل کړی ده تقویتی انګلیسی مضمون لاول سنف نه شاګردانو باندې کار کوم کمپیوټر تقویتی مضمون د زه لکه کتاب نه شروع کوم یو مضمون زه لرم د میهن شناسی په نامه چې افغانستان دی او پیژني او هغه زه لابراتون نه ما شروع کړی ده نو دونه ازادي د مکتب کې دولتي مکتب کې نشته نو چې زه د خپل هیلې او ارزوګانې هغه چې زه غواړم د دنیا په سویه یو د انټرنیشنل مکاتبو په سویه د دنیا د شاګردانو په سویه شاګرد وروزم چې زه یې وروزم او په خپل مکتب کې کولی شم الحمدلله زما شاګردان اوس فارس ته تللي دي زما په فیسبوکونه کې تاسو مینې وځئ خلک له هغې ځای نه د خپل اولادونه زما په فیسبوک کې تګ کړی ده د دې اولادونه چې له دغه ځای نه تللي دي او همالته په خپل ځای دا پیدا کړی ده دا اوس تشکریانه کوي چې مونږ هلته ستاسو په قدر نه پوهېدو مګر اوس په دلته راغلي یو ګورو چې په رښتیا تاسو ښه شاګردان تربیه کړي دي دا راته فخر ده چې افغانستان ماشوم په دنیا د ماشوم سره همسر ته وي د تعلیمي لپاره باندې خوشحاله یم
بله د نصاب په اړه باندې تاسو یو مضمون یاد کړ مېهن شناسي د خو په دولتي نصاب کې نشته ده او په خصوصي مکتبو کې خو یو دولتي نصاب هم تطبیقيږي د غتر څنګ تاسو خصوصي نصاب تاسو ته څوک جوړي
مونږ خو اساسی قانون حکم کوي چې ټول افغان ماشومان تر شپږم سنف پورې مطلق دولتي نصاب وي. او موږ هم هغه تابع یو د افغان ماشوم باید خپل مورنۍ ژبه مطلق نصاب تعلیمي د افغانستان چش وزارت معرف وایي ووایي. مګر په همدغه نصاب کې ځینې کمیانې او خاصیانې چې شته هغه موږ په خصوصي مکتب کې پوره کولی شو. مثلا مایهنشناسي مضمون نه ده، نصاب کې شامل نه ده، مګر یو افغان ماشوم باید خپل وطن وپیژني، خپل بلدګ وپیژني، خپل طرز حکومت وپیژني، خپل باستاني آثار وپیژني، حداقل خپل تاریخ باندې معلومات ولري، غره او پو دشت و دریا باید وپیژني. نو همدا کنکیتوب نمود دوی ته دا انګېزه ورکوو چې دا افغانستان زموږ کور ده، دا یې وجود عربیه ده، دا هغه خلک دي چې دلته ژوند کوي. د روحیه د افغانیت او ملي احساس د دوی سره په دې میانشناسي کې تقویه کېږي. دا یو برخه ده مسله. دوهمه برخه داده چې پښتو په نصاب تعلیمي معارف کې له اول صنف نه نه ده. مګر موږ کوم فول تایم مکتب یو، سهار تر مازدیګر از ما شاګردان درس وایي، موږ لاس مو بر ده، سهار دولتي نصاب تطبیقوو، اضافهګي تایم موږ په دې تقویتي مضامینو لګوو. مثلا پښتو له اول صنف نه شروع ته ویده میانشناسي پکې لرو، علوم دینی، دینی اخلاق اسلامي، شاګرد باید اخلاق اسلامي سنبال شي، او هغې ته موږ اضافه ساتو نه لرو. صرف معلم د شاګرد لپاره د حقوق د همسایه او حقوق د کورنۍ او حقوق د مشران او د صداقت، پاکی، راستی دغه شیان شاګرد ته تقویه کوي چې دا همغه اصلي او معیاري توګه مسلمان په اسلامي خواصو باندې سنبال شي. دا دوهمه برخه ده. او انګلیسي خوب داسې ده چې انګلیسي ژبه ده د کورنۍ ټول خصوصي مکتب ته چې راوړي، یو دلیل یې همدا ده چې خصوصي مکتب به انګلیسي له کنکیتوب نه شروع کوي. او دا وزارت موږ ته اجازه راکړې ده او موږ په تقویتي مضامین لرو، او هغه تقویتي مضامینو کې انګلیسي کمپیوټر موږ له خپلو شاګردانو سره کار کوو او په نصاب کې شامل ده. البته تقویتي شامل ده، په دولتي نصاب کې نه ده. دولتي نصاب موږ مکمل تدریس کوو، د هغې څنګ کې به تقویتي څلور پنځه مضمونه موږ سره هم وایي.
ډېر ښه. په کار کې مو د نورو کومو پرمختګونو هیله لري؟ تاسې له خپل کاره راضي یاستئ اوس مهال؟ څنګه د پرمختګ د نور پرمختګ هیله لرئ که نه غواړئ چې همدغه لاسته راوړنې وساتئ؟
پرمختګ خو زه یو 50% سیاسي ښځه یم. زه د افغانستان پرمختګ، د افغانستان پرمختګ ګورم. زه که څنګه ځان ورسوم، کوشش وکم به او مخکې ولاړسم، هغه مره افغانستان مخکې ځي. یعنی که هر افغان په دې مفکوره وي ځان ورسوي، دا په دې معنا ده چې افغانستان یې رسولی ده. او زه له تلاش نه او له کوشش نه نایل نه یم، تلاش کوم، کوشش کوم، هر چیرې چې زما لپاره وظیفه او مسؤلیت راکړل شي، د دولت لخوا، د خدمو اجتماعي شوراګانو لخوا او زما شخصي کار چې دي، زه ورته وخت باسم او ځم کوم، ځکه چې زما یوه هیله ده چې موږ یو سولمان آزاد مترقي افغانستان ولرو.
بله، یوه پوښتنه به د اغلی امرخیل نه وکړم. اغلی امرخیل غږ مې اوري؟ کوم انجونی چې لکه تاسې غوندې ټولنه کې فعال دي، خو د فعالیت ډیر زیات چانس البته ورته نشته دی، څه ویل ورته غواړي چې هغوی مایوس نه شي له خپل کاره؟
هغوی مایوسه کېږي نو، خو چې دا زندگی د پد سره مبارزه وکړو تر هغه مخکې لاړ شو. د سره که موږ مایوسه شو، ځان شاته کو، فکر نه کو چې چیرې ورسیږو، نو باید د کې لکه ما غوندې مبارزه وکړي.
بله بله، ډېره زیاته مننه. اغلی اندړ، د ښځو اوسنی شتون او تخصص معارف کې څه ډول تاسې ارزوئ؟ ستاسې په نظر د ښځو شتون د معارف په برخه کې څنګه دی؟ یعنی څونه تر نارینه وو ضرور دی؟ دوه دقیقې وخت لرو، کلنډو کې راته وایست.
د ښځو شتون په معارف کې ډېر ضروري دی، مګر متخصص ښځې، مسلکي ښځې د بنیاد د معارف ته بدلون ورکړي، ځکه چې ښځه مور ده او مور پوهېږي چې خپل اولاد سره څنګه برخورد وکړي. پخوا په تېرو دورانونو کې اکثریت مکاتبو کې چې ښځې معلمینې وي، وو نتیجه مثبت د کار، ځکه چې ښځه هم د عاطفي لحاظ نه، هم د اجتماعي لحاظ نه، او هم د تدریسي لحاظ نه کولی شي چې یو شاګرد په تربیه کې او روزنه ورته ورکړي. یعنی یو شاګرد په دریو بودونو په دریو آبادو کې تربیه کیږي. البته په ابتدایي دوره کې زما نظر هم داسې چې په اکثر ابتدایي دوره مکاتب و متخصصینه معلمي نوي نارینه نه مسؤلیه مثبت او مسؤلیت لوړ ده، ځکه چې ما تصور چې د درې نور ابعاد ده، چې عاطفي ابعاد ده، اجتماعي ابعاد ده، تدریسي ابعاد ده، دونه چې یوه ښځه کولی شي چې سم او درست او متخصصي مخکې بوزي زموږ نارینه یې نشي کولی. لیسې دپاره بیا مشکل نشته، نارینه استادان خوغه ماشاءالله تکړه دي.
بله بله ډیره زیاته مننه له تاسې دواړو نه اغلی اوسی اندړ او زمنګ له بلې میلمنینه اغلی فریبا امرخیل نه له تاسې دواړو نه مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسې په مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.